میزبان شما است. خوش آمدین به استودیو عظمت.
ډیر زیات مننه سید سمیع عباس، قدرمنو دوستانو ته سلام وړاندې کوو. په روانه خبرونه کې به واوري چې افغان چارواکي وایي د نورستان ولایت وان ټویګل ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې. نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. سید کمل شارف د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، افغان چارواکي وایي د نورستان د وان ټویګل ولسوالۍ بیرته د وسلوالو طالبانو څخه نیولې ده. ټاکل سوی د ملي دفاع وزارت لپاره کاندید راتلونکې اونۍ ولس جرګې ته حاضر سي او وروسته به د اعتماد رای لپاره صندوق ورته کښېښول سي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي داسې نښې نښانې تر اوسه نه دي لیدل سوي چې په تونس، کویت او فرانسه کې تروریستي حملې به له یو بل سره په ارتباط کې تنظیم سوي وي. د خبرونو تفصیل، افغان چارواکي وایي چې د نورستان ولایت وان ټویګل ولسوالۍ له سخت جګړې وروسته د دولتي ځواکونو لاسته ورغلې ده. دا ولسوالۍ پرون د وسلوال طالبانو لاسته ولوېده، خو طالبان له دولتي ځواکونو سره له سخت جګړې وروسته په شا تګ ته اړ وتل. د وان ټویګل ولسوال رحمت الله رحمت ازادي راډیو ته وویل چې ولسوالۍ اوس په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو تر ادارې لاندې ده.
مازیګر د دولت د خو لاس تور دی او د دولت بیرغ رپیږي.
په همدې حال کې د کورنۍ چارو وزارت وان ټویګل ولسوالۍ په اړوند سیمو کې د تصفیه عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د افغان امنیتي ځواکونو جګپوړي چارواکي نن د ولسي جرګې یوې استجوابیا غونډې ته غوښتل سوي څو د روان امنیتي حالت په اړه د وکیلانو اندېښنو ته ځواب ووایي. د ولسي جرګې غړي عبدالقادر زازي وطندوست له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د امنیت مسؤل چارواکي د رئیسانو د کمیټې د پریکړې له مخې جرګې ته حاضرېږي.
کومه فیصله چې د رئیسانو په کمیټه کې مونږ کړې وه د وړو امنیتي سکتورونو مشرانو د استجواب لپاره قرار ده چې نن راشي او امید تالار کې دونه استجواب وشي.
د ښاغلي وطندوست په وینا د امنیت مسؤل چارواکي به د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د نامنیو پر ولسي جرګې د تېرې اونۍ د برید او پر ملي امنیت په اداره کې د وروستیو مقررۍ په اړه د ولسي جرګې د استازو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. ټاکل سوی د ملي دفاع وزارت لپاره کاندید راتلونکې اونۍ ولسي جرګې ته حاضر سي او وروسته به د اعتماد رای لپاره صندوق ورته کښېښول سي. د ولسي جرګې غړي عبدالقادر زازي ازادي راډیو ته وویل چې تمه د معصوم سنګزی په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې له ګډون وروسته د دوشنبه یا چهارشنبه په ورځ ولسي جرګې ته حاضر سي او وروسته به د جرګې د رئیسانو کمیټه پریکړه وکړي چې څه وخت به اعتماد رای لپاره صندوق ورته کښېږدي. سرپرست دفاع وزیر محمد معصوم سنګزی د تېر چهارشنبه په ورځ چې د چنګاښ لومړۍ نیټه وه د اعتماد رای د اخیستو لپاره ولسي جرګې ته تللی وو، خو په هغه شپه کې چې د عمومي غونډې تالار ته ننوت وسلوال طالبانو د ولسي جرګې پر ودانۍ ډلې وسلوال طالبانو د ولسي جرګې پر ودانۍ ډلې زه حمله وکړه او غونډه ګډه وډه شوه. بیا هم اشاره غلست، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي داسې نښې نښانې تر اوسه نه دي لیدل سوي چې په تونس، کویت او فرانسه کې تروریستي حملې به له یو بل سره په ارتباط کې تنظیم سوي وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربي وویل په دې اړه تحقیقات روان دي، خو تر اوسه د درې واړو حملو ترمنځ له تکتیکي پلوه د اړیکو نښه نه ده لیدل سوي. په تونس کې پرون د سمندر پر غاړه په یوه سراحت ځای کې یو وسلوال پر تورستانو له مخې ډزې وکړې. برید کوونکی وروسته د پولیسو په ډزو ووژل سو. په وژل سوو کې د تونس، بریتانیا، جرمني او بلجیم اتباع شامل دي. په کویت کې بیا د شیعه مسلمانانو په یو جماعت کې یو انتحاري برید کوونکی خپل ځان والوزوه او 15 کسان یې ووژل. د دې حملې مسؤلیت اسلامي دولت یا داعش ډلې ومنه. د فرانسې په جنوب کې بیا یو کس چې له افراطي ډلو سره د اړیکو په لرلو تورن دی د ګازو په یو پلورنځي کې د خپل امیر سر غوڅ کړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي امریکایان د وسلو د کارولو لمخې د بیا ساري درد په وړاندې ړانده پاتې سوي دي. اوباما د جنوبي کارولینا په چارلستن کلیسا کې د وجلسو کسانو د ویر په مراسمو کې وویل که په امریکا کې د نژادي توپیر او وسلې ستونزه حل نسي نو دا به د دې کلیسا د پاستر کلیمنټا پینکني له خاطره سره خیانت وي. اوباما د پاستر پینکني په ویر کې د ستایندو سندره وویله.
Amazing grace, how sweet the sound
پینکنی په هغو نهو کسانو کې شامل وو چې تېر اونۍ یې وسلوال د انجیل د مطالعې په حال کې ډزې پرې وکړې او ویې وژه. استونیایي چارواکي وایي د روسیې یوه پوځي الوتکه په روانه اونۍ کې د بالتیک سمندرګي له پاسه د استونیایي هوایي قلمرو ته ننوتې ده. د استونیا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ماري لیس والټر وویل چې د روسیې سفیر پرون د بهرنیو چارو وزارت ته احضار سوی و او د دې تېري له کبله اعتراض رسمن اور وسپارل سو. میرمن والټر وویل چې انتونوف شپږویشت روسي الوتکه د دوشنبې په ورځ د الوتنې له ټاکل سوي پلان څخه منحرفه سوه او وینډولیا چاپو ته نږدې بې اجازې د استونیایي هوایي قلمرو ته ننوته. نوموړي زیاته کړه چې دې سرغړونې څه کم یوه دقیقه دوام وکړ. په همدې حال کې فنلنډي چارواکو ویلي دي دوی شک لري چې د روسیې یوه پوځي الوتکه د جمعې په ورځ د دې هیواد هوایي قلمرو ته ننوتې. د فنلنډ دفاع وزارت وایي دا الوتکه د فنلنډ د پورو ښار په جنوب کې لیدل سوې او دوی ته معلومه سوې ده چې د روسیې د هوایي ځواک ایل شپږ اویا ډوله ترانسپورټي الوتکه ده. د بالتیک د حوزې هیوادونو په وروستیو څو کلونو کې څو ځلې پر خپلو هوایي قهرمونو د روسیې لخوا د تېرې خبر ورکړی او دا په داسې حال کې ده چې د ناټو او روسیې پوځي ځواکونو په سیمه کې فعالیتونه پیل کړي دي. او د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس د جولای په 15 نیټه په دې هیواد کې هغه ټول پښتنه پلان کړی دی چې په ترس کې به خلک په دې هیواد کې سخت اقتصادي اصلاحات ردوي او یا به مني. په یونان کې د اقتصادي اصلاحاتو طرحه د اروپایي ټولنې له مشرانو له یوه مهلت سره یو ځای وړاندې کړې ده. سیپراس په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل دا طرحه چې په څرګنده له اروپایي اصولو د کار له اساسي قانون د کار له اساسي حقونو مساوات او انساني وقار سره په ټکر کې ده شي چې شوی توافق نه یوازې د ټولو اړخونو لپاره د منلو وړ نه بلکې د یو ملت سپکاوی و. د یونان صدر اعظم دا څرګندونې څو ساعته وروسته له هغه وکړې چې په بروکسل کې د اروپایي ټولنې او د پیسو د نړیوال صندوق له مشرانو سره وکتل او هغو دا معامله چې خورا سخته او د نه زغم وړ بلل سوې ده وړاندې کړه. صدر اعظم سیپراس ویل انتن باید د ټول پښتنې تر وخته د یونان د اقتصادي ژغورنې لپاره د اروپایي ټولنې د مالي مرستې د پلان چې د جون په 10مه پای ته رسیږي د تمدید غوښتنه وکړي. یونان له یوې معاملې پرته د پیسو د کمښت د پورونو له وجې د دیوالي کېدو او احتمالا په یورو کې د شاملو هیوادونو له ډلې د وتلو له خطر سره مخامخ کېدای سي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه ول ازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه کې هم کتلی شي ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا ویب پاڼه پته دا وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. افغان چارواکي وایي چې د نورستان ولایت وان ټوایګل ولسوالۍ له سختې جګړې وروسته بیرته د دولتي ځواکونو لاسته ورغلې ده. په دې اړه په رپورټ سربیره له خپل خبریاله تازه حال هم درسره شریکوو. په لویدیځ زون کې د افغانستان د بشر د حقونو ساحوي دفتر وایي چې روان کال په دې زون کې ناموسي وژنې زیاتې شوې. په دې اړه هم رپورټ لرو. له دې به مو هم خبر کړو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقونو په اړه په خپل کلني رپورټ کې په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. پرون د نشئی موادو په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ دا ورځ په داسې مال کې لمانځل کیږي چې د ملګرو ملتونو د سازمان په خبره په افغانستان کې تیر میلادي کال د کوکنارو د کښت او نشئی موادو تولید سطح په بې ساري ډول لوړه وه. په دې موضوع هم رپورټ لرو. د کراچۍ په ښار کې د سختې ګرمۍ له کبله د مړو شوو کسانو شمیر لوړ شوی. په دې به له سیمې حال درکړو. همدارنګه به مو له دې خبر کړو چې په تونس، کویټ او فرانسه کې پرونۍ خونړۍ حملې له یو بل سره اړیکې لري او کنه. که وختو ځینې نور رپورټونه هم وړاندې کوو. د ساینس او ټکنالوژۍ ځانګړی پروګرام او ازادي اورېدونکي هم له یاده مباسي. دا ازادي راډیو ده. افغان چارواکي وایي چې د نورستان ولایت وان ټوایګل ولسوالۍ له سختې جګړې وروسته د دولتي ځواکونو لاسته ورغلې ده. چارواکي وایي چې سلګونو وسلوالو مخالفینو پر دې ولسوالۍ ولوی حمله پلان کړې و چې د افغان وسلوالو ځواکونو لخوا شنډه شوه. په دې اړه احمد تکل نور تفصیل دروړي.
وسلوال طالبان له سختو تلفاتو وروسته د نورستان له وان ټوایګل ولسوالۍ څخه په شا شول. دا ولسوالۍ پرون د لنډ وخت لپاره د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده، خو طالبان چې د چارواکو په وینا سلګونه وسلوالۍ د ولسوالۍ د نیولو لپاره تیار کړي وو، د دولتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شول او په شا تګ ته اړ وتل. د کورنیو چارو وزارت او سیمهیز چارواکي د وسلوالو طالبانو له پرونۍ حمله وروسته د وان ټوایګل ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې د تصفیوي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
گروه از مخالفین بالای ولسوالی وانت وایگل ولایت نورستان.
یو شمیر مخالفینو د نورستان ولایت پر وانت وایگل ولسوالی حمله وکړه او امنیتی ځواکونو چې په ولسوالی کې وو مقاومت وکړ او د اضافي ځواکونو په مرسته دا ولسوالی تر یو حده تصفیه شوې، خو لا هم زموږ امنیتی ځواکونه په تصفیوي عملیاتو بوخت دي.
د
وانت وایګل ولسوال رحمت الله رحمت ازادي راډیو ته وویل چې ولسوالی اوس په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو تر ادارې لاندې ده.
وانت وایګل ولسوالی د طالبانو لاسه سقوط کړی دی. په اوکان 5 بجې مازیګر د دولت د خپل لاس تور دی او د دولت بیرغ رپیږي.
د نورستان د والی حافظ عبدالقیوم په وینا نږدې 2000 وسلوالو طالبانو پر وانت وایګل ولسوالی په برید کې ګډون کړی وو. ولسوال رحمت الله وایي چې طالبانو د پرونی حمله په ترڅ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د وانت وایګل 15 اوسیدونکي ووژل.
عوام خلک 15 کسان یې ایستل چې اوو کسان یې په ځای په ځای شهیدانو او نور یې زخمیانو. شپږ نفره د ملکي دي چې زنانه پکې شته، ماشومان پکې شته، ښځان پکې شته. دا عوام
سیمایزو چارواکو مخکې ویلي و چې دولتي ځواکونه د ملکی وګړو د تلفاتو د مخنیوي په خاطر لوانت وایګل څخه ووتل او په نتیجه کې ولسوالۍ سقوط وکړ. د نورستان امنیت قماندان جنرال خلیل الله زیایی تیره ورځ ازادۍ راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ له نیولو وروسته د وانت وایګل ولسوالۍ ودانۍ، ښوونځی، کلینیک او ورسره نږدې د عامو خلکو کورونه سوځولي دي.
دوستان زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د نورستان ولایت د دې ولسوالۍ په وروستیو جګړو کې د دواړو لورو په تلفاتو همدارنګه د ملکي تلفاتو په اړه به وروسته له خپل خبریال سره هم تماس ونیسو او له سیمې به تازه حال درته وړاندې کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
په لویدیستون کې د افغانستان د بشري حقوقو سیمایز دفتر وایي چې روان کال په دغه سیمه کې د خیرت په نوم وژنې زیاتې شوې. د دې دفتر چارواکو د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې یوازې د سګل مریض کال په 3 میاشتو کې په دغه زون کې دا ډول 10 پیښې ثبت شوي چې زیاتره یې د کورنیو غړو لخوا شوي. قسین سولمل د رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ښځو په وړاندې مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالی یو لاندېشنې وړ موضوعاتو څخه بلل کېږي چې یو مورد هم په ځینو ولایتونو کې ناموسي وژنې دي. د افغانستان د لویدیز لپاره د بشر د حقونو د ساحوي دفتر مسؤلان په دغه زون کې د ناموس په نوم د وژنو د زیاتېدو خبره کوي او وایي چې دا ټول پېښې د روان کال په لومړیو 3 میاشتو کې د پخوا په نسبت ډېرې سوې دي. د دغه دفتر رئیس عبدالقادر رحیمی چې د جمعې پر ورځ له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې په لویدیز زون کې د ناموسي وژنو په اړه داسې معلومات ورکړل.
تاجایی که دیدم
اش امسال در این سه ماه اول سال دیوی در روان کال پلمړی 2 میاشتو کې د شزو د وژنې لس پېښې چې د قربانیانو د کورنیو د غړو لخوا ترسره سوي که موږ د تیر کال سره پرتله کړو نو زیات ډېر والی شي، ځکه چې د تیر ټول کال په جریان کې زموږ سره د وژنې 1.5 مورده موجود و. شغلی رحمی اندېښنه څرګندوي چې که وضعیت دا ډول دوام وکړي نو د ناموسي وژنو پېښې به نورې هم زیاتې سي. د بشر د حقونو د لویدیز زون فعالیتونه پر فراه، هرات، نیمروز او بادغیس ولایتونو متمرکز دي چې له دې مخکې هم ورڅخه د بیلابیلو پېښو لکه د ښځو د ځان سوځونې، له کورو د تېښتې، د ښځو د بدن د غړو پرې کول، ناموسي وژنو او داسې نور مواردو په اړه راپورونه خپاره سوي دي. ناپوهي له قانون څخه ناخبري او پر مجرمینو په سمه توګه د قانون نه عملي کول د دا ډول پېښو د زیاتېدو له عواملو څخه یاد سوي دي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعالانې د ناموسي وژنو زیاتوالی د اندېښنې وړ بولي او د مخنیوي یوه لاره یې پر مجرمینو د قانون عملي کول په ګوته کوي. یوه له همدغو فعالانو څخه د عدالت لپاره د ښځو د یووالي د بنسټ مسؤله لیا غزنفر جواد ده.
دقیقا این یک مسئله بسیار نگران کننده هست به خاطر از اینکه
دقیقا دا ډیره د اندیشنې وړ مسئله ده، ځکه چې موږ د افغانستان په ډیرو ولایتونو خاصتا په هرات کې د ښځو د ناموسي وژنو شاهدان یو. دولت باید قانون عملی کړي. که دولت پر څو کسانو قانون تطبیق کړي نو زما په نظر ناموسی وژنې به راکمې سي.
اگر قرار بده این قتل‌های ناموسی به نظر ما کاهش پیدا میکنه.
د راپورونو لمخې د شذو د ستونزو د حل کولو او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د بیلابیلو دولتي او غیر دولتي بنسټونو له هڅو سره سره له حملې دل کېږي چې د ستونزو په افغانستان کې په خپل حال پاتې ده. یو شمېر کارپوهان د شذو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو لپاره د اړوندو بنسټونو فعالیتونه نمایشي او ناکافي ګڼي او وایي چې حکومت باید د هدف ترلاسه کولو لپاره په خپل سیاست کې بدلون راولي.
ازادي رادیو خبریالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو د خبرونه په سر کې مو د نورستان د ولایت چارواکو په حواله ریپورت درلود چې د وانټ او د وانټ وایګل ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې. روحلان وری را سره د اوس له سیمې د تلیفون په تماس کې دی. انوري صاحب سهار د پخیر خبرونه ته ستړی مشي. د وانټ وایګل د ولسوالۍ په اړه ویل کېږي چې بیرته افغان ځواکونو نیولې ده. په دې اړه کوم معلومات راکړي او دا راته ووایي چې له سیمې ریپورټونه څه وایي چې پرون په دغه جګړه کې د مرګ ژوبلې د ملکیانو همدارنګه د افغان حکومتي لوري او د مخالف لوري د مرګ ژوبلې په اړه کراته وایي.
مننه تر تاسو او درنو ریډم څخه زه هم خپل سلامونه ونې کړي وړاندې کوم. سهار مو په خیر. موږ چې څومره معلومات اخستې دي پرون او نن د وانټ وایګل ولسوالۍ نه په دغه عملیاتو کې یا په دغه جګړه کې تقریبا شلو پورې له شلو زیات پولیس وژل اتلس پولیس وژل شوي او د شلو زیات زخمیان شوي. دا د نورستان د والي حافظ عبدالقیوم خبره ده چې څو شېبې وړاندې موږ سره وکړله او همدارنګه دی وایي چې شل کسه مخالفین له منځه تللي دي چې اووه جسدونه یې دوی ته په میدان کې د جنګ په میدان کې پاتې شوي دي. څه وتلي او مهمات چې په ولسوالۍ کې پاتې وو هغه هم بیرته نیول شوي دي. ولسوالۍ پرون مازدیګر افغان ځواکونو بیرته نیولې ده او په دې کې وایي چې لس داشکی وي اته رینجرې وي اته هانوایي موټرې وي فوجي دا ټولې ته نیول شوي بیرته او ولسوالۍ د دولت په لاس کې ده. او همدارنګه یو شمېر خلک چې په دغه جګړه کې برخه درلودله د نامدار په نوم باندې قومي مشر دی چې هغه فاروق مازیګر ازادي راډیو ته په ټلیفون باندې ویل چې دا د خلکو لخوا ولسوالۍ نیول شوي خلکو پاسون کړی وو او د هغې لامل دا و چې اتو میاشتونه را په دې خوا د وا دلته لاره بنده وه د امنی قومندان لخوا نه د وانټ وایګل د امنی قومندان لخوا نه لاره بنده وه او همدارنګه ارنګ سه بنده وه. نو دوی مجبور شوي چې راپاڅېږي او دغه لاره خلاصه کړي. هغوی وایي چې په دې کې دغه نامدار په نوم کس چې دی دا وایي چې په دې کې موږ سره تقریبا دوه یا درې ګروپه وو وسلوال طالبان ملګري وو او نور ټول ولسي خلک وو او دا د لارې بندېدو له امله وایي زمونږ کورونو کې وړه نور خوراکي مواد نشته دی ځکه اته میاشتې لاره بنده وه. همدارنګه مریضانو انتقال کې مشکله ده. د یوې خوا نه حکومت
چارواکي څه وایي چې دغه لاره چارواکي څه وایي چې دغه د نامدار د ادا په اړه چې واقعن د امنیي قومندان د خلکو پر مخ لاره تړلې.
چارواکي وایي د لارې بندېدل مني. د نورستان د وانټ وایګل ولسوال مولوي رحمت الله رحمت دا مني چې لاره بنده وه خو والی او همدا رحمت الله رحمت دا نه مني چې ګنې دلته پاتون شوی دی او خلکو زمونږ په خلاف باندې
را پاتې دي او د طالبان سره لاس یو کړی جنگي دي. ډیره زیاته مننه کوم. هلان وری و چې له سیمې څخه د نورستان د وانټ وایګل ولسوالۍ په اړه معلومات راکول. دغه ولسوالۍ د حکومتي چارواکو په وینا پرون د څه وخت لپاره د وسلوالو طالبانو لاس تلویدلې و خو دوی وایي چې بیرته ولسوالۍ نیولې. په سیمه کې یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته دام ویلي دي چې په ولسوالۍ کې د لارې بندېدو له کبله د خلکو لخوا پاتون شبای وو چې یو شمېر وسلوالو طالبانو ډلې هم ورسره ملګري وي. بل خبریال ته ورزو. په مزار شریف کې د ازادي راډیو خبریال مجیب رحمان حبیب زیرا سره دی. په مزار شریف او شاوخوا ولایتونو کې هم له څه مودې راهیسې امنیتي وضعیت ترنګلی دی. دغلته خلک د امنیت په اړه اندېښنې لري. حبیب زیسه په مجموع کې د شمال د امنیت پاړه په پا دی ورستیو کې ډېر خبري کیږي. د تاسو په نظر باندې خلک په بلخ ولایت کې او په خواوشا سیمو کې د امنیت پاړه جدي اندېخنې کوم اندېخنې دي؟
په سر کې سلامونه ان تاسو د زهره د ټول اوریدونکو ته څنګه ښکته مو ته راوونه ترلوده. په دې ورسته تر بلې په شمال او اساسا د بلخ ولایت په چرطرف ولسوالۍ او حتی ولایتونو کې نامي مخ په ډېرېدو ده. په بلخ ولایت کې ډېری نامي چې موجوده ده هغه په پښتون میشتو ولسوالیو کې ده، چې لکه چارملک، چمتال او شولګرې ولسوالۍ کې چې دلته د سیمې خلک د مخالفینو د حضور سره اندېښمن دي، هغه وخت چې د شپې له لوی دوی راځي او خلک ځوروي او حتی په ځینو ولسوالیو کې د باغ د والي په مشرۍ یو سلسله عملیات پیل شول چې خلکو اندېښنه وښودله چې دغه عملیات خپله د دوی سبب شول تر څو مخالفین حضور ته ډېر شي. او حتی دوی وایي چې د شپې لخوا اربکي هغه محلي سیمه ییز پولیس د ورځې لخوا د پولیس ته جمع کړي او د شپې لخوا دوی د وسلو د طالبانو سره لاس یو کړي او خلک ځوروي او حتی وشړو او زکات یې ټولوي. بل لور ته په بلخ ولایت کې اندېښنې موجودې دي چې په ځینو ولسوالیو کې ملیشیا جوړېږي او حتی د ځینو محلي کسانو لخوا محلي چارواکو لخوا هلته وسلې په حال کې دي او د خپل د قدرت د ساتنې او یا هم د مخدره توکو د قاچاق او کښت لپاره.
په دې ورستیو کې دغلته د دوو لورو خپله د بلخ د والي او همدارنګه د ولسمشر د لومړي مرستیال ترمنځ د یوې روغې جوړې یا یو اتلاف خبره هم کیږي چې وایي دوی په شمال کې امنیتي وضعیت اړ کړي دي چې د دې وضعیت سره د مبارزې لپاره په خپلو کې اختلافونه یوې خواته کړي. څه فکر کوي خلک دغلته چې دغه د دې دوو لورو جوړ جاړی او اتلاف به په امنیتي وضعیت ښه اغېزې ولري او که نه تر دې به یې هم خراب کړي؟
انصر په بلخ ولایت کې د دوو اتلاف په اړه مختلف نظرات موجود دي. سیاسي شنونکي او کارپوهان وایي چې د دې پر ځای چې دا کسان باید څو کسانو ته خوانی ملي قمندانه ته رجوع وکړي، د هغې پر ځای باید ملي اردو ته تقویت ورکړل شي او د ملي امنیتي ځواکونو څخه استفاده وشي. خو بل خوا بیا کسان محلي کسان محلي خلک کې ملاتړ یې کوي، کوم چې هغه خپله پخواني جهادي قمندانانو او عام خلک بیا وایي چې دغه یوه پروسه ده چې د دواړه مشران غواړي له همدې لارې خپلو ملاتړیو کسانو ته په سیمه کې یو ډول نه په یو ډول وسله ورکړي او د خپل د بقا لپاره دلته دوی نور هم حاکمیت ټینګ کړي او وشي کولی چې خپله راتلونکي تضمین وساتي. بل اندېښنه چې موجوده ده هغه دا ده چې دغه پروسه یوازې په فاریاب ولایت کې عملي شوې او پلي شوې ده، چې هغه د جمعیت او جنبش د دواړو لورو د قمندانو ترمنځ همدغه پروسه روانه ده. او ما د جنبش د اجرایي رئیس سره خبرې درلودې، البته سرپرست دی، هغه وایي چې موږ د ضرورت په صورت کې کولی شو چې وسله د غیر دولتي ارګانونو څخه هم ترلاسه کړي. دوی حتی دا وویل په ډاګه وویل چې دوی کولی شي چې حتی دغه کسانو ته چې غیر قانوني وسله هم له ځان سره لیږدوي له هغوی څخه په پیسو وسله راونیسي.
ډېره زیاته مننه کوو مجیب رحمان حبیب زیو چې د مزار شریف په امنیتي وضعیت را سره خبرې کولې.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دوستانو زموږ غږ ازادي رادیو نو ورځ موږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. همدارنګه که انټرنیټ لري نو بیا چې هر چیرې کولای شي زموږ خبرونه په مستقیمه توګه د انټرنیټ له لارې واوري. دا موږ د ویب پاڼې پته ده ازادي رادیو ډاٹ کام. په ویب پاڼه کې په خبرونو، ریپورټونو او مطالبو سربیره کولای شي چې زموږ 19 پروګرامونه او همدارنګه خبرونه، ریپورټونه له نور تفصیل، عکسونو او ویډیوګانو سره وګورئ. وسازو یو ریپورت هغه د چې په لوی او وخی په لویدیزون کې د بشری حقوقو سیمایز دفتر وای په دغه سیمه کې د ناموسی وژنو په شمیر کې زیاتواله راغله، یعنی هغه وژنې زیاتې شوې دي چې د غیرت په نوم تر سره کیږي. په دې اړه د قسیم سولمل چمتو کړی ریپورت اورو. دوستانو متاسفانه چې دغه ریپورت د خبرېدو لپاره نه لرو، د فرشتې جلالزی او ریپورت ته براشو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو په اړه په خپل کلنی ریپورت کې په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. فرشتې جلالزی په دې اړه په افغانستان کې د بشري حقوقو له فعال شمس الله احمدزی سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ورڅخه کړې چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ریپورت په حواله په افغانستان کې د غیر رسمي عدالت په اړه څه نظر لري. ښاغلی احمدزی وایي
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل چې د رپورت اساسي هدف نړیوالو ته د دې پیغام رسول دي چې یوازې هغه هیوادونه چې وګړي بشري ازادي لري وده کولای شي. کیری وویل دا حقیقت په مکرر ډول ثابت شوی چې یوازې هغه ټولنې ثبات لري چې وګړي په ازادي او دموکراسي کې ژوند کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل د 2014 کال د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د دوی څېړنې څرګنده کړې چې تروریزم او وسوال کړکېچونه په نړۍ کې د بشري حقوقو د نقص یو لوی دلیل دی.
Terrorism is a grave threat to human rights.
دوی وايي د بشري حقوقو لپاره یو ستر خطر تروریزم دی. بحرانونه او سوال کړکېچونه هم ستر تهدید دی. موږ د بیلګې په توګه په خپل پورت کې د عراق، سومالیه، د مرکزی افریقا جمهوریت، سوریه، سودان او اوکراین چې د خپل ګاونډي هیواد روسیه تر ظلم لاندې شوی یادونه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه هم ځانګړي خبرې کړې دي. په دغه رپورت کې ویل شوی چې وسلوالو طالبانو تیر کال د افغانستان د ملکی تلفاتو زیات مسؤلیت درلود او په جګړه کې له کوچنیانو څخه کار اخیستی چې د انساني حقوقو اساسی نقص دی. رپورت زیاتوي چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې زور زیاتای او له طبيعي څخه ډک چلند کیږي. په رپورت کې ویل شوی چې د قانون حاکمیت کمزور دی او د بشري حقوقو ناقضینو ته له مجازات څخه معافیت ورکول کیږي. د شخصي زندانونو موجودیت د مذهبي اقلیتونو په وړاندې تبعیض، د ښځو پر ضد جنسي تشدد، پر ماشومان او جنسي تجاوزونه، په افغانستان کې اداري فساد او رشوت، د قضایي سیستم کمزورتیا او د سیمایزو زورواکانو خپل سري محکمې، د بیان د ازادي محدودیت او پر خبريالانو حمله، هغه ټول موارد دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت د خرابوالي عوامل ګڼل شوی دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دوستانو په مخ کې ریپورت کې مغختل چې د خغلی شمس الله احمدزی سره د بشری حقوقو پر روان وضعیت او په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د وروستي ریپورت په اړه مرکه در سره وړاندې کو چې د تیروتن له کبله مو د مرکه وړاندې نه کړل شو. هیله ده چې زموږ معذرت ومني. البته ژمنه در کوو چې د خغلی احمدزی سره زموږ مرکه زموږ د لسو بجو په خبرونه کې له یاده مباسي په هغه خبرونه کې به یې خبره کړو. وس هم دا خبرونه یو بل ریپورت راخلو او غدا د چې په پکتیکا کې د یو حشر لاري د غلطه د دولتي ادارو او خار د پاکول لپاره پرون عام خلکو او دولتي چارواکو په ګډه کار وکړ. په دې اړه به سیمې څخه زموږ د خبريال ریپورت وو.
پکتیکا والی د خرن بخار کې رسنوی ته ویل چې د دې کار نه هدف نمایش نه وو، بلکې د غوښتل چې ولس په دې باورمن کې چې نور دی والی چارواکو او ولس ترمنځ قطعا واټن وجود نه لري.
نو زما د دې نراوتل نه خاص هدف دا و چې یو ځلې خلک په عمل خار پاکم دا یو نمایشي حرکت زمانو، یا هغه څوک چې په خار کې ژوند کې او هغه هټیوال ته دا عملا نور خودل چې د ستاسو سره هیڅ تفاوت والی ماوین د ولایت زما پسند کې ولایت د ولایت ټول رهبری شاروال صاحب او ټول زما پسند کې ولایت دی.
د نوی والی او دکاندارانو دا اقدام وستای او وی ویل چې د خار پاکواله یوازې په یو خاروال او د خاروالۍ په څو تنو کارکونکو نه راځي. سادات همدارنګه د نوی والی څخه وغوښتل چې د خار د پلانونو په نهایي کولو او زیربنا په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي.
د خار د پلانونو نهایي کولو او د زیربنایي په باره کې هم له موږ سره خپل ګامونه ګړندي کړي تر څو د نیمه خاري ښه پراختیا خار ولرو او خلکو ته زمینه د اشتغال برابر کړو او زمینه د کار برابر کو.
د خرنې د خار د دکاندارانو د اتحادیې مشر عبدالخالق هم له هټیوال وغوښتل چې لږ تر لږه د خپلو دکانونو او مارکیټونو مخې ته ساحې او لختي پاک وساتي.
موږ له ټولو دکاندارانو خواهش لرو چې هر دکاندار دې د خپل دکان ساحه په ښه طریقه او فاشي او بیا صفا کړي چې دا ګرد او غبار هم نه وي. او دوهمه خبره ده چې ټولو دکاندارانو څخه یې لکه ښاروالۍ کې زوړ جواز ورکړي او نوی جواز ورکړي.
یاد دې وي څو میاشتې وړاندې د پکتیکا ګاونډ د خوست ښار د پاکولو لپاره هم د ښاروالۍ او یو شمېر مدني بنسټونو لخوا پګړې او حشرونه پیل شول، اما درې میاشتې وړاندې په یاد ولایت کې په سوله ییزو لاریونوالو تر ځانمرګې برید وروسته د امنیتي اندېښنو له کبله دا ډول ډله ییز کارونه ودرېدل، خو د وسایطو په واسطه د ښار د پاکولو کارونه اوس هم د پخوا په شان روان دي.
دوستانو و موریدل چې په پکتیکا کې نوی والی د شرن د خار د پاکولو لپاره په یو حشر کې برخه اخیستی. دا د ازادي راډیو د اوس هم د کابل سټوډیو ته ځو. سید کمال شارف د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروړي.
افغان چارواکي وایي چې د نورستان وانټ وایګل ولسوالۍ له سخت جګړې وروسته د دولتي ځواکونو لاسته ورغلې ده. د افغان امنیتي ځواکونو جګپوړي چارواکي نن د ولسي جرګې یوې استجوابیه غونډې ته غوښتل سوي څو د روان امنیتي حالت په اړه د وکیلانو اندېښنو ته ځواب ووایي. ټاکل سوی د ملي دفاع وزارت لپاره کاندید راتلونکې اونۍ ولسي جرګې ته حاضر سي او وروسته به د اعتماد رای لپاره صندوق ورته کښېښول سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي داسې نښې نښانې تر اوسه نه دي لیدل سوي چې په تونس، کویت او فرانسه کې تروریستي حملې به له یو بل سره په ارتباط کې تنظیم سوي وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي امریکایان د وسلو د کارولو له وجې د بیساري دود په وړاندې ړانده پاتې سوي دي. استونیایي چارواکي وایي د روسیې یوه پوځي الوتکه په روانه اونۍ کې د بالتیک سمندرګي له پاسه د استونیا هوایي قلمرو ته ننوتې ده. او د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس د جولای په 15 نیټه په دې هیواد کې هغه ټول پښتنه پلان کړی دی چې په ترڅ کې به خلک په دې هیواد کې سخت اقتصادي اصلاحات ردوي او یا به مني.
پرون د نشې موادو په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ و. دا ورځ داسې مهال منځل کیږي چې د ملګرو ملتونو د سازمان په خبره په افغانستان کې تیر میلادي کال د کوکنارو د کښت او نشې موادو د تولید سطح په بې ساري ډول لوړه وه. دا فریوا ظاهر په یو ریپورت کې په دې اړه جزئیات اورو.
ملګرو ملتونو او د افغانستان د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت په 2014 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او مخدره موادو د تولید د لوړې سطحې په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د جرایمو او نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې اداره UNODC وایي چې تیر میلادي کال د افغانستان په 240,000 هکتار مځکه کې کوکنار کرل سوی و. د دې ادارې ویان محمد هاشم وحدتیار ازادي راډیو ته وویل چې دغه شمېره په افغانستان کې سابقه نه لري. دوی وایي په 2014 کال کې په 240,000 هکتار مځکه کې تریاک کرل سوي وو او هیڅکله په دومره سطحه کوکنار په افغانستان کې نه و کرل سوي. په 2014 کال کې 209,000 هکتار مځکه، په 2012 کال کې 193,000 هکتار او تر هغه وړاندې کال کې 153,000 هکتار مځکه کې کوکنار کرل سوي وو. په همدې حال کې د افغانستان د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت سلاکار انجینیر زبیولا دایم وایي چې په 2014 کال کې 6400 ټنه نشه یي مواد په دغه هیواد کې تولید شوي دي. په داس حال کې چې د شغلي دائم په خبره دغه شمېره په 2014 کال کې 5500 ټنه ته رسیده. دا چې ولې تیر میلادي کال په افغانستان کې د کوکنارو د کار سطح لوړه وه، د افغانستان د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت سلاکار داسې ځواب وایي. دوی وایي په ښکاره لیدل کېږي په هغو سیمو کې چې امنیتي ستونزې ډېرې وې او له نورې هم ډېرې سوې، په هغو سیمو کې د کوکنارو کار هم ډېر سو. موږ تېر کال په بدخشان، ننګرهار او نورو هغو ولایتونو کې د کوکنارو د ډېرېدو شاهد وو چې 15 کاله د مخه صفر اعلان سوی وو. له بده مرغه موږ تېر کال په همدې ولایتونو کې هم د کوکنارو د کښت شاهد وو. بلخوا د دغه وزارت په خوانی مرسیال ابراهیم ازهر وایي د امنیتي ستونزو ترڅنګ د سیمې او نړۍ هیوادونو نه همکاري هم د دې سبب سوي چې لا هم په افغانستان کې په پراخ اندازه مخدره مواد تولید شي. شغلی ازهر وایي د سیمې هیوادونو افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو د انتقال په مخنیوي کې لازمه همکاري نه ده کړې چې د مخدره موادو په جوړولو کې کارول کېږي. شغلی ازهر پر نړیوالې ټولنې انتقاد وکړ چې په افغانستان کې د معیشت بدیل لپاره کافي مالي منابع نه دي ځانګړي. د افغانستان د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت دا مني چې د سیمې په سطح افغانستان ته د کیمیاوي موادو د انتقال د مخنیوي په برخه کې جدي پاملرنه نه ده سوې. د یو ان او ډی سی د معلوماتو له مخې تیر میلادي کال د افغانستان په 19 ولایتونو کې کوکنار کرل سوی و، سره له دې چې په 2014 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت سطح بې ساري لوړه ښکاري، خو په روان میلادي کال کې تر اوسه د کوکنارو د کښت او مخدره موادو د تولید په اړه څه نه دي ویل سوي. د ملګرو ملتونو د جرمونو او د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې اداره د مخدره موادو او ناامنیو ترمنځ یوې مستقیمې اړیکې ته په اشاره وایي، په افغانستان کې د ناامنیو له ډېرېدو سره ښایي د کوکنارو د کښت کچه نوره هم لوړه سي. دغه اداره زیاتوي هر څومره چې افغان حکومت وکولی سي د کوکنارو ډېر کښتونه له منځه یوسي، هغومره به د مخدره موادو تولید راکم سي. افغان چارواکي وایي تر اوسه په ځینو ولایتونو کې څه باندې 3500 هکتار مځکه چې کوکنار پکښې کرل سوي وه اړول سوي دي، چې دا شمېره د تېر کال په مقایسه دوه برابره ډېره ده. چارواکي دا هم وایي د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره یې نوي پروګرامونه په پام کې دي، خو ناامنۍ د دغو هڅو په وړاندې یوه لویه ننګونه بولي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په تونس، کویت او فرانسه کې له پرونیو خونړیو بریدونو وروسته په امریکا کې د دې هیواد د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت کلک امنیتي تدابیر په پام کې نیول شوي. که څه هم امریکایي چارواکو ویلي چې تر اوسه د دې حملو ترمنځ د اړیکو په اړه څه ویل له وخته مخکې دي، خو یادونه یې کړې چې په دې اړه څېړنې پیل شوي. احمد تکل د موضوع تفصیل وړاندې کوي، ورپسې د ساینس او ټکنالوژۍ او ازادي اورېدونکو پروګرامونه له یاده مباسي.
په تونس، کویت، فرانسه او سومالیا کې له تروریستي حملو وروسته د امریکا د کورنی امنیت وزیر له مسؤولو امنیتي چارواکو وغوښتل چې د جولای په 14 نیټه د متحدو ایالاتو د خپلواکۍ د کلیزې په درشل کې کلک امنیتي تدابیر ونیسي. جی جانسن وویل د امریکا خلک باید د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په پلان شویو مراسمو کې ګډون وکړي، خو باید خورا زیات زیر ووسی او د هر راز مشکوک عمل راپور ورکړي. جانسن زیاته کړه چې امنیتي ادارې به د هغو اقداماتو په ګډون چې عام خلک به یې احساس نه کړي امنیتي تدابیر ټینګ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې حملو ترمنځ د تکتیک له پلوه د اړیکو کومه نښه تر اوسه نه ده لیدل شوې، خو یادونه کوي چې واړه تروریستي حملې وې. په تونس کې پرون یوه وسلوال د سمندر پر غاړه په یوه استراحت ځای کې پر توریستانو ډزې وکړې، نږدې 40 کسان یې ووژل او تقریبا په همدې شمېر نور یې ټپیان کړل. په کویت کې یوه ځان وژونکي د شیګانو په جومات کې ځان والوزاوه، څه کم 10 کسان یې ووژل او له 200 زیات یې ټپیان کړل. د دې برید مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یادای شومانه. په فرانسه کې د ګاز په یوه امریکایي پلورنځي کې یوه کس چې ګمان کېږي له افراطي اسلام پالو سره اړیکې درلودل د خپل امر سر غوڅ کړ، او په سومالیا کې له القاعده شبکې سره تړلې الشباب ډلې د 1300 ځواکونو پر یوه اډه حمله وکړه. افریقایي ټولنې د دې حملې د تلفاتو رسمي ارقام تر اوسه نه دي ورکړي، خو سیمه ییز چارواکي وایي شاوخوا 1500 سرتیري وژل شوي دي. د سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندویانو دا حملې په کلکه وغندلې. د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کربی وویل
The United States condemns in the strongest possible terms today's horrifying terror.
متحد ایالات په فرانسا، کویت، سومالیا او تونس کې تروریستي حمله چې لاسګونه بیګونه ملکی وګړي او د سومالیا په پیخه کې 1300 مړه او ټپیان کړل په کلکو ټکو غندي. موږ د دې حمله د قربانیانو له کورنۍ سره ژوره خواخوږي څرګندو. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي مشر جان ارنس په یو بیان کې چې تیر ماښام خپور شو وویل تروریزم په هیڅ ټولنه کې ځای نه لري، او متحد ایالات به له خپلو نړیوالو متحدانو سره په ګډه هڅه وکړي چې په ټوله نړۍ کې د تروریستانو او افراطي ډلو پر ضد مبارزه وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي او امنیت شورا هم دا برید وغنده. سرمنشي بان کی مون وویل دا حمله به د تروریزم پر ضد جګړه نه یوازې کمزوري نه کړي، بلکې نوره به یې پیاوړې کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې خونړۍ حملې د غندنې ترڅنګ د هغې تنظیمونکو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د نورو اروپایي هیوادونو مشرانو هم دا حمله وغندله او ژمنه یې وکړه چې د بربریت پر ضد جبهه کې به یو موټی ووسي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زلا
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
ما خاص برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوره سرمانه
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
فرشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
The ساینس او تکنولوژی دنیا
په بریتانیا کې څیړونکو د ملاریا د ناروغۍ د درملنې لپاره نوي درمل جوړ کړی دی. د دوی په وینا دا درمل نه یوازې دا چې تر موجودو دواو د ملاریا ناروغ ژر تداوي کوي، بلکې د دې ناروغۍ د خپرېدو مخه هم نیسي. د بریتانیا د داندې پوهنتون څیړونکي وایي چې د دې درملو یوازې یو ځل استعمال کافي دی چې انسان د ملاریا له ناروغۍ وساتي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د راپورونو له مخې د 2000 کال په پرتله په 2014 میلادي کال په نړۍ کې د ملاریا ناروغي په سلو کې 30 لږه شوې ده، خو له دې سره سره په 2014 میلادي کال 2 میلیونه انسانان په ملاریا اخته شول چې 15,40,000 د ملاریا د ماشي یا انوفل لاري په دې ناروغي اخته شول. امریکایي ساینس پوهانو هیډفون ته ورته داسې سرتړونه جوړ کړی چې د مغزو د څپو په کنټرولولو او چټک عکس العمل له انسان سره د سټرس په مخنیوي کې مرسته کوي. د ساینس مجلې د راپور پر اساس دا سرتړونه چې مز یعنی فکر نومیږي و ای جی سنسرونه لري. دا سنسرونه د مغزو الکتریکی فعالیتونه تشخیصوي او د هغه د کارون کې د وضعیت په اړه معلومات د سرتړونی خاوند ته رسوي. د دې سرتړونی جوړونکي شرکت ادعا کوي چې له هغه څخه پرلپسې کار اخیستل د کارون کې د مغزو د طبیعي تمرکز او آرامش سبب کیږي. د مز د سرتړونی اوسنۍ بیه $300 ده.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آزادی او اوریدونکی جوړون کې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم دوستانو، موږ ته دا ونې د هغو ټولنیزو ستونزو په اړه پیغامونه را رسیدلې دي چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې خلک ورسره مخامخ دي. ځینې دوستان وایي د سیمو او ولسوالیو لارې بندې دي او دوی نسي کولای خپل مریضان روغتونونو ته ورسوي او یا هم د بل ځای څخه درمل ورته راوړي. یو شمېر نورو اوریدونکو بیا د ښوونځیو په اړه شکایتونه راستولې دي. ځینې وایي چې په سیمه کې مکتب نشته، څوک وایي ښوونځي لري خو ښوونکي نشته چې ماشوم نوته تدریس وکي. خو د زابل څخه یو اوریدونکو بیا له دې شکایت لري چې هم شونځي او هم شون کې لري، خو وايي هغه مرستې چې د دولت یا نورو مرستندوی موسسو لخوا له شونځي سره کیږي هغه زده کوونکو ته نه رسیږي او مستحق کسان ترې بې برخې دي. دا به ټول په دې خبرونه کې په خپل د دوی څخه واورو، خو مخکې تر دې چې پیغامونه تورسو یادونه کوم چې دا خبرونه د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي او یوازې تاسو دوستانو د پیغامونو پر اساس جوړه شوې ده. خبرونه د وی مور په ځخ پیلو چې له دولت څخه غواړي د زندانیانو وضعیت ته پاملرنه وکړي. په ګډه به واورو.
دغه بندیانو پر پر برابر د اشرف غنی سره یو غوړ بس خاص و کی دای چنج نه کوي دای دې د خدای وروي ته وګوري دغه د ملي وردو وته سپیری مور ناس دی د افغانستان بچی دی چې مرچ دا څوک ته دغه مور زوریږي کده طالب مور یې هم زوریږي کده بندي مور یې هم زوریږي مور هم دا پیغام دی چې دغه قدر شو دی دی وکړي د دغه مبارکې روجې پرې سره و په دغه ښه میاشتې په برکت سره د دی دغه بندیان ته یې واپه وکړي دغه لس زره بندیان چې ناست دي بې بې موره بې پلاره لالوانه کوچنیان ته اختر نا امینده ګرځي دغه یې نو بخښشي وه دغه بندیانو ته وکړي چې هر مسلمان تا ته دعا وکړي سبا کې برقراره شي دوی د دغه نقدر مهرباني وکړي چې دغه بندیانو ته دې واپه وکړي دغه چندې نه کوي دوی وګوره د افغانستان کې تېر زره بندیان په زندانو کې ناست دي اول دا پولي چرخي زندان دی زه خپله ورغلې ملاقات ته په دغه کښې خو د خدای په نامه که څونه خلکه دغه رقم نه نباسي خو ته خو یو غور وباسات وکړې نه شپهخانه لري نه مکتب لري نه پر دنیا شی لري ورته دا خو هم مندې لري دا هم خوندې لري دا هم دغسې کریبان لري ورته که دغه رقم جنم ته وکړې د افغانستان په خلکو نه ولاکه دا باچي خیر ووینې نه ولاکه تا ته څوک دعا وکړي او زه هم په خپله دغه درته وایم چې موږ هم بد وکړي چې رایې مو تا ته در کړه اوله زه د یو بندي مور یم په شپږ زره افغانۍ باندې زما زوی بندي دی دغه نه د موادو مخدیرو پر جرم باندې دي بیا نو ته یو کار کسل ور پیدا کړه ته یو غریبي ور پیدا کړه دا یې نو نه یې چې پر دغه رقم باندې تا کښېنولې چې نه ګر قاچاقبر دي قاچاقبر هم معلوم کړه بند بې ګناه سړی هم معلوم کړه مزدور هم معلوم کړه کلینر هم معلوم کړه چې د ټولو مسلمانانو ګیله درته وکړي موږ دغه پیغام دی.
هلو السلام علیکم. زه د روزګار نه ولایت د چارچینو د ولسوالۍ یم. زموږ دا اشرف غني ته دا پیغام دی چې زموږ د چارچینو لاره بنده ده ټولې څلور پنځه لارې دا ټولې دا مریضان موږ پر کمه ویستو او چېرې ولاړ شو دا زموږ یو مرګ مردن نه لرو نه شپهخانه شته نه یو لاره له د چیم نه شته نه د لین موټر شته ټولې بندې دي. زموږ دا پیغام دی. وسلام.
سلام علیکم ازادۍ راډیو ته. زه خلیل چینې خروټو نه غږېږم. د موږ په تباغ ولسوالۍ کې د چینو خروټو مکتب کې یو درسي معلم لرو. د موږ مو د ماشومان بې سرنوشته دي هېڅوک یې غږ نه اوري. مقصد وزارت معرف نه د موږ خواهش ده چې موږ ته معلمین راولېږي. وسلام.
بلې السلام علیکم. زما نوم سایره ده. دلته یې ورته کوي ولایت کې چېرګز په ولسواله کښې نجونو مکتب نه شته. موږ دولت نه هیله کوو چې موږ ته مکتب جوړ کړي.
بلې السلام علیکم. زه عبدالحدق غواړم د نړجه ولسوالۍ ته ورو د نړجه په ولسوالۍ کښې د ماشومانو وضعیت ډېر زیات خراب دی. زه مکتب نه شته ټول ماشومان بې تعلیمه پاتې دي. موږ د حکومت دا هیله کوو د دې له مخه موږ ته پیغام پرېښول چې مکتب جوړ کړي. د حکومت موږ دا هیله لرو. د خدای په امان وسه. دا مزلیه ډېر زنده باد.
السلام علیکم. د صمد کندهار د ولایت خبره کوم. د ماند ولسوالۍ زما دا پیغام دی. د مان په ولسوالۍ کښې یو مکتب نهشته. زما دغه پیغام دی. دا بس موږ ته یو مکتب را جوړ کړي. موږ ته یو د پوهنې د وزارت کوم دغه پوښتنه ده. نور مننه. نور وخت نه نیسي.
السلام علیکم. زه د زابل ولایت د کلار د ښاره شوې د ازادۍ د راډیو څخه سره په تماس کښې یم. لکه څنګه چې نن د وزارت کښې معرف نوی مدیر نوی وزیر صاحب پر پخواني وزیر صاحب د رشوت د خوړلو یا د خیانت کولو تور وایي. اوسنۍ اداره چې په ولایتو کښې د ټولو په فساد ککړ. په زابل کښې د کوچیانو لپاره غوړي او خورما او دا خوراکي شیان چې راغلي وو له نهمه سیم په پورته یې په ټولو شاګردانو سره وګرځول نه دي ورکړي. دا کښته د نهم سیم کښته تر اوله سیمه بیا تر نهمه سیم پهیې ورکړي دي. نور له نهمه سیم په لوړ تر دولسمه په یوه مکتب کښې په یوه سیم کښې هم چا ته نه دي ورکړي. تاسې حساب وکړي دا تخمینا څونه غوړي او څونه مواد به کېږي چې دغه پخوانۍ اداره کښې یا مدیرې معرف ده یا معاون ده معرف ده یا نور لوړ ډلې په زابل دننه کښې لوړ پورې چارواکي دي سره تقسیموي د دې پوښتنه دي وشي. السلام علیکم.
بلې السلام علیکم. زه محمد نعیم وفادار د فراه ولایت در سره په تماس کښې یم. هر ګورې تاسو وګورې سئ چې دغه زموږ د فراه بند چې دی دا دې څو واره ده. د فراه والي صاحب محمد آصف نن دا قبلونه کړي دي. شفخانه وګورې چې کار یې پر څنګه لاره پاته دي او وګورې چې پر څه رقم پاته دي. ولې داسې کېږي؟ د خدای په امان وسلام. د ازادۍ راډیو نه مننه.
السلام علیکم.
زده کندهار ولایت خوب خبره که آمده غزبور برکنسته نمیتا آمده شنسته در پیچه را وجه دیه بخبال خوری و سلام
سلام علیکم زده بادغست ولایت تند غرمایست ولسوالی نور ولسوالی اینتا خال گنیش اطلاعی وای کبلار سوال تا ساخ مشکل ولری مریض ولری نیست اطلاعی وای کبلار سوال تا مرکیر ما اشتب غنی صاحب تا داد اگه دی خواهیش تیجی داز مرس و باره که یو دغو و که یو شکر و وی داد خوب و مردای پا ازاد و سلام
بلی السلام علیکم زه حیات لا حیات هلمه دولایت سامی کجا که در اسوالی تتاس داغ پیغام پریشدم ورور از ما داغ مشکل ده چون مشت داغ نکجا که پولیس والی که در بیسیم انتن نصف که زد مخابرات وزیر سخه داغ هیل او ارزولون که دخلای پلیات مشت دیو بیسیم انتن دبان نکجا که پولیس والی که نصف که ورور از مش مریض چه اولاش کندار که رشکرگات یا لیر ونج کنه تو مش پلوس که پالوک که یکش جان گرتو ووخو یا پلاز مش تلیفون آیاس یا غم داره کمی چی برسر ما خبر نصر مطلع بیش و غزت زمین لاورس خبر کم مش ملکی خاله بیا خدای پلیاز مزد داغ مخایدرات وزیر صداق ورلو داشه لکو چه ورور مش تلیف علمان دولای تبندی کجی که پولیس والی که بیسیم انتر نصر که کوالی سی شتا چی بوست معلومات وکی ده علمان دولای تبندی کجی که پولیس والی که دوال انیر بیسیم انتر نانجی اغم تجارتی دید اگه کجی که پولیس والی که شخصا کار خیلی مخزرت اطراب کارنه که ورور مش داغ هیلو باورزور ده خدای پرمان سلام علیکم
دیگه غزنی دی ولایت نه دی اجرستان و ولی سوالی نمی زامت که شهرگل محمد خیلی ما دا طالبان سره خبر را مونږ ډیر د بدلې دي اشرف غنی ته د لوړ مقامات ته دا خبره وکړه ورته موږ در بدر خو دا حکومت هم در بار کړه دغه په غزنی کې په کابل کې سره واچو او کني دا غلارې خو په موږ باندې دا درې میاشتې کېږي چې تل دې څوک مو غم نه خوري دا پیغام مګا ورو نور ځخې په امان
دغه کومه ورته چې د طالبانو ترې اضافه د عوام ترې زرم او ډېر دغه اضافه دا دغه موږ خواهش لرو چې د عالمو ګلار اخلاص کې او د موږ ماشومان وروډیان مریضان دي بل لارې باندې باندې دا خواهش لرو چې مانو په څرګول مخکې ته پام
وکړئ. السلام علیکم زما پیغام دا غواړم زه د پختیا ولایت د جنهل ولسوالۍ سیمې څخه خبرې کوم. نمون په منطقه کې د جنهلو ولسوالۍ روډونو باندې طالبان تلوشي کوي او لارې بند کړي وي او په سل متره مان کې فاصله لري په داس کې یو سار باندې طالبان تلوشي کې بل دیني حکومت خلک پروته وي نو دښې ته ولامي کې ډېر حیران یو دا سره کوم خبره ده دومره مان کې لا فاصله لري.
السلام علیکم ز احمد شاه د کسفار ولایت د غوارک لسوالی ته تاسو سلامونه پیژدم زما د کندهار ولایت د والي صاحب امین احمد ځان څخه دا غوښتنه ده د کندهار د غوارک لسوالی ته ستام لره نه وکړي ولکن د بار ورغلي دي نه کوم څه کان بخښ دي دي نه ولکه بل کار شوی ولکه په دا ځر لسکاله کې ولکه د کرزی صاحب بچی ولکه دا غنه کې خدمت شوی دا د اشرف غنی د بچی کلو نفرت ولکه دی ولسوالی ولکه په ټلیفون نارما خپل په خدا نه خدا ولا غدا لکه د بارک له هغه ګای کار کوا ګای سوزل ګای چې خلاص ګای خراب نه څه دغه موږ دغه غام دی چې د اوس کار غام له ټول چارواک پر ورسی او د ولسوالی ته څه پام کی دا لار پانیات چې دا لار ډیر خراب ده او دا دغه دمبار ولا غار ورسان چې مکتبونه نه څه د مکتبونه ورسان چې واکسین نه نه څه دا تر کوم کار حکومت اداره کوم نه فایله کې یا یا
سلام علیکم دروازګان ولایت د شیلاسال څو سړی څه خبرې کوم ما د حکومت سره ایمه ده چې موږ یو د باغوري نه شو پیدا کولای په یوه پز روزا کې د سلو درې سو غوړي د باندې تاسو سو زړه دا څنګه حکومت کې چې نه موږ لا یو څه ایل کولای شي تر دغه دې خپل ته غران ټول کې شي دې په مخ ښه سلام
پیغامم دا د ورور سلام علیکم موږ کوچیان موږ خدمت نه کوي وطن خدمت نه کوي نو حکومت درې د مالداري وجه د غرزات نه خلاصيږي موږ دا پیغام دا اصل د غنی بچا ته.
السلام علیکم د روزګان ولایت ګزر ډول سوالي سمامدانی خبره کوم مز لارې ګرځي بندې دي د برات مې سترایست مز لارې بند ده په لارې کې مې اردو په خلاص کې موټران نه پرېږدي خواته طالبانو مینونه شي د پاره د خدای د طالبانو او د خپل صدا خواست کوو چې د زموږ لارې لکې یو ټیم غوړي هم نشته په بازار کې، نه غوڼي وړسته، نه شی پیدا کېږي. فرض روژه ده، وسلام د زموږ لارې راکړي، خدای مو وساته.
الو، السلام علیکم. زه د پراده ولایت څخه زنګ وم. دغه د معیبینو شهیدانو وزارت کې په دا دفتر کې وروره اوس ټوله شکایت خوري، یو رئیس یې نه خوري، دغه حاجي معاون صاحب یې نه خوري، نور قسم به خدای چې ګرد رشوت غواړي، رشوت غواړي، رشوت به انتظار.
بله، زه جاندار د پردې ولسوالۍ د کابل ولایت څخه خبرې کوم. زه د معلولینو په نمایندګۍ د حکومت او وزارت مالیې څخه په احترامانه څخه خواهش کوم د میوند بانک ته تخصیص ورکړي. دوه میاشتې کېږي د شهیدانو معلولینو ریاست ته زموږ معاشونه اجرا کړي دي او بانک ته ځو، وایي تخصیص نشته. ولې؟ په کوم دلیل؟ باید زر تر زره د تخصیص ورکړي. نور حکومت ته تخصیص شته او موږ ته نشته. ولې؟
السلام علیکم. روزګان ولایت شیراسالی خبرې کوم. زما پیغام دا دی د حکومت څخه، زه غواړم چې دغه د شیراسالی ولسوالۍ منې لارې شاوخوا ماشره دي، لارې پر بندې دي. روژه مبارکې میاشت راغله، نه پټاټې، نه غوري، نه ګاز، نه چاوي، نه بران. موږ په شیراسالی ولسوالۍ کې نشته. حکومت خپل ځان ته سامان وایدل، په کتاره چې روای شي وایدل، طالبان ستیاش، طالبان پر موږ لارې منې کړې دي. اشنا افغان زما دا هیله ده، یعنې دغه ولسوالۍ کلخت خوشی کې یادی حکومت سره چیر کې ملي اردو ودی نشي. ملي اردو وایي دلم جنگ نه کوي، وایي دلم ماشي، وایي دلم ځان سره طالبان شړي، وایي دلم طالبان شاوخوا لارې بندې کړې دي. نه تیر په دنیا شي مونږ پیږي، زموږ یې چاره اخیست. موږ ملکیان د دواړو سره په طرف شو لاندې یو، هم دا په سر ټکی یم، هغه په سر ټکی یو. سلام
سلام علیکم. زه عبدالولی احمد اسمه د ایرمند ولایت څخه دا خبرې کوم. سره کلابوس کلا چې ده، تاریخي کلا ده، موږ د سړک سره بېخي ډېر پتانګې ډېر په آزاد یو. سړک یې ډبرین سړک را جوړ کړی دی چې کومه موږ هندوانه یي، یا یو انګور یي، یا یو بینډي یي، یا یو ارمۍ در بازار پرې رسوو. هغه مګر سره کې د ژوند یوات یي، نه د خریدار سړک لري. ډېر موږ د سړک سره په آزاد یو. دغه نه موږ ارمان لرو چې دغه سړک مثال خبرې راله جوړ کړي، یا یو ډبرین سړک دغه ډبرې ایسه کړي، یا یو جغال پر واچي، یا په بل لارې، بیا په یو دمبر، په یو سمه توګه راله جوړ کړي. د کلادس کلا تاریخي کلا ده. معنا
الو، السلام علیکم. زه د روزګان د ولایت کې زاد ولسوالۍ خبرې کوم. زموږ لار ډېره بنده ده. زه د دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارت غواړم چې دغه زموږ لار خلاصه کړي، او خصوص د چیرې د کومندانۍ امنیت دا څنګه کومندانۍ نه دی. ګیزه ولسوالۍ په 1 کیلومتر کې جنگ دی او دی هیڅ توجه نه ورته کوي. السلام علیکم.
زه عارف شینواره د ننګرهار مظلوم ولس اواز په دغه دوه رهبرانو ته چې په خپل منځ کې حکومت سره وشلې دغه اکر او ژګوره په ننګرهار برق کټ شوی، او په ننګرهار کې اداري فساد موجود دی. مرکزی دولت، وزیر داخله، رئیس امنیت، دغه خلک غم نه کاندي. اکر او ژدا دا ډیره مبارکه میاشته، او په دومره غټ لیول معنی په غټ امکاناتو چې د افغانستان دولت سره دی، او خلک په تکلیف سره دی، او دا یو مرکزی ولایت چې د دین ټول مرکز اکمال کوي، او په ډیر پسپکه لهجه او ته د ولایت قتل کوي. هیڅ مرکزی دولت د دې ولایت نه غور کانی، او هغه خلک چې کوم کې موجود دی، هغه ټول کې زور واکان دي. او مثال غټو غټو په غټو رهبریت په غټو چوکو د ننګرهار خلک دلته ناس دي. دا د خپل ځان غم نشي کړی، د مظلوم غم نشي کړی، په خپل زده زارو کې ګرځي، د افغانانو په اینو لاسونه سره دي. وسلام.
السلام علیکم. زه حیران پد کې اوالم، او جمعه زادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام ده. او جمعه د افغانستان د مهاجرو د وزیر صاحب نه دا توقع ده چې د مهاجرو غم وخوري، او په پاکستان کې مهاجر ډېر په بېرحمه ډول سره رسول کېږي هېواد ته. او نو دلته د کوم خپل جي سرنوشت لري دی، نه تعلیم شته، نه جای شته، نه کور شته، نه کلی شته، هېڅ نشته. او د دوی د کارتو موده باید نوره هم وغځولی شي، او دوی په تدریجي ډول خپل وطن ته په خپله خوښه راستانه شي. او موږ د پاکستان د پولیسو نه ډېر په عذاب یو. زه تازه له پاکستان راغلی یم. دا مې خواسته تاسو ته ما دا پیغام باید ټول افغانان او د افغان حکومت واوي. نو را ډېره مننه. مهرباني
دوستانو تاسو پیغامونه مو د دې خبره کړه. هله د چې اړوندو مسولینو هم اوریدلې وي کچیر په خپل سیمو کې دغه ډول ټولنیز ستونزې نور لري او غواړي چې لدې لارې مسولینو ته ورسیږي، نو د ازادي راډیو د پیغام ثبتون کې د ستا شمیره در سره ولیکئ چې د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبریږي. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.